درنو اوریدونکو السلام علیکم دا آزادی رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه ده چې د مریض 1401 نیوی د میزان ل 28 میاو د میلادي 2012 د اکتوبر لو می سره برابر ده. د انتخاباتو کمیسون وایي ک د امنی چارونه شي د ولسمشر راتلونکو انتخابات به لستونزو سره مخامخ وي. د نورستان مرکز ته د تللی لار د بندیدو له کبله د خلکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د عمران خان په مشه د تحریک انصاف لاریون نن وزیرستان ته د تګ تکل کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر وړاندې کولو مخکې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته راوړو. د افی نړیواله ټولنه وایي د افغانستان حکومت په ایران کې د بندي افغانانو د حقونو دفاع نه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په وزیرستان کې وزیرستان ته نږدې په ټانک چارګي کې د عمران خان په مشهد د لاریون پر مخ لاره بند کړې ده او اسرائیل وایي چې یو بی پیلوټ الوتکې ویشتې ده. د خبرونو تفصیل. د افی نړیواله مؤسسه د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې په ایران کې د افغان بندیانو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې بیخبری کوي. په دې ټولنه کې د افغانستان د څانګې مسؤلې حوریه مصدق آزادی رادیو ته وویل چې لسهاو افغانان په ایران کې پرته له دې چې مدافع وکیل ولري په اعدام محکومی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغان زندانیانو د حقونو څخه دفاع کول د دوی د کاري مسؤلیتونو په سر کې دي. د بهرنیو چارو وزارت توای چې دوی ته تر اوسه پورې داسې کره معلومات نه دي رسیدلی چې دا خبر تایید کړي. د ناتو تر قماندې لاندې ځواکونه ایساف وایي چې دوه امریکایي عسکر وشل شوي دي. د ایساف په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا دواړه عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو په حمله کې وشل شول. د پیښې د څرنګوالي او ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د آسیایی الیت کپ سیالیو کې چې په متحده عربی اماراتو کې روان دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون مالدیب ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان نصرت الله وفا پرون ازادي رادیو ته وویل چې که افغان لوبغاړو نن بوټان ته ماتې ورکړه د سیالیو نیمه پایلوبې ته به ووځي.
د افغانستان کرکټ بورډ هیله من دی چې افغانستان به د بوټان په وړاندې هم په زړه پورې لوبه ننداري په وړاندې کې یو اوبه کولی شي چې د دغو سیالیو نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي الیت کپ په سیالیو کې تر اوسه پورې له مالدیب، عمان او مالیزیا څخه لوبې ګټلې دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عمران خان په مشهد د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان هڅه کوي چې نن د جنوبي وزیرستان په لور وخوځيږي. د تحریک انصاف ګوند لاریون پرون له اسلام آباد څخه تر ډیرې اسماعیل خان پوري ورسید، خو راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو د ټانک په شارګي کې د تحریک انصاف د لاریون پر مخ لاره بنده کړې ده. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د تحریک انصاف لاریون د سیاسي هدفونو لپاره هڅه بللې، خو دا ګوند وایي چې دا لاریون د بی پیلوټو الوتکو د حملو د مخنیوي او د سولې لپاره پیل کړی. یو سختریزه مذهبي مشر ابو حمزه المصري پرون د امریکا د نیویارک ښار ته تر رسیدو څو ساعته وروسته د محکمې په وړاندې ودرول شو. ابو حمزه د القاعده شبکې د ملاتړ لپاره د یو شمېر تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو تورن دی. د پرون د دفاعي له وړاندې کولو څخه پرته د محکمې له خوني څخه ووت، خو د خپل مدافع وکیل له لارې محکمې ته شکایت وکړ چې امریکایي څارونکو مصنوعي لاس ورڅخه لري کړی دی. ابو حمزه المصري او څلور تنه نور، بابر احمد، سید طلحه احسان، عادل عبدالباری او خالد الفواز د شنبه په ورځ له بریتانیا څخه امریکا ته ولېږدول شول. د بریتانیا یوې محکمې د جمعې په ورځ د دوی دا غوښتنه رد کړه چې امریکا ته دې نه سپارل کیږي. ابو حمزه المصري په دې تورن دی چې د امریکا په خبره کې د تروریستانو د روزنې د یوه کمپ د جوړولو هڅه کوله. د اسرائیل پوز پرون ول چې د مدیترانه لوري څخه د دوی هوایی حریم ته ور اوشته بي پيلوټ الوتکه ويشته ده. د بي پيلوټ الوتکه د اسرائیل فضا ته تر 90 دقیقې وروسته د اسرائیلي جټ الوتکو له خوا ويشتل شو. د اسرائیل مطبوعات وایي چې په دې بي پيلوټ الوتکه کې 14 مواد نه دي موندل شوي، نو غالبا د څارنې لپاره ورغلي و. شای په دې کې د لبنان د حزب الله سخت دریځې ډله لاس ولري، ځکه تر دې مخکې هم ورته کار کړی دی. په فلسطین کې انتخاباتي مبارزه پیل شوې. دا په تیرو شپږو کلونو کې اول وار دی چې په فلسطین کې د انتخاباتو لپاره سیالۍ ترسره کیږي. د فلسطیني ادارې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون چارواکي وایي چې په لویدیځه غاړه کې د ښاروالۍ ټاکنې به د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه ترسره شي. لږ تر لږه 15,000 کسان د ښاروالۍ په دې ټاکنو کې برخه اخلي، چې زیات یې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح ګوند غړي دي. او د ګرجستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې د دې هیواد په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د ګرجستان خیال په نوم سیاسي ائتلاف د پارلمان له 1.5 چوکیو څخه 3 ګټلې دي. د ولسمشر ساکاشویلی ګوند ملي اتحاد غورځنګ چې په تیرو 8 کلونو کې د دې هیواد په پارلمان حاکم و، 15 چوکۍ ګټلې او د اپوزیسیون ځای نیسي. و بجیاو شپږ دقیقې سوې. تاسو ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې اوري.
انتخابات لپاره د هر څه نه مهم امنیت او کشیر امنیت تامین دي، شفاف ټاکنې به ترسره کیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند چې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د امنیت پر ضرورت شغیده. د نورستان مرکز پارون او څول وسوالۍ ته غزیدلې لار له یوې میاشتې راهیسې بند ده.
خوراکي مواد عوامو خلکو لپاره د کندهارۍ لپاره لار کلکه بند ده.
د افې نړیوالې موسسې له ایران وغوښتل چې د افغانانو اعدامونه ودروي. د هلمند روغتون ډاکټران وایي چې د مړینو د شمیر د کمولو لپاره دي ولایتي روغتونونو ته پام وشي.
ولایتي روغتونونه باید غټ تشکیل ولري. متاسفانه چې په دوه کال کې لا دروازه د ولایتي روغتون تشکیل وزارت حکومت یې کړی.
د عمران خان په مشرۍ جنوبي وزیرستان ته روان کاروان نن وزیرستان ته د داخلي دوه هڅه کوي. د خبری مجله کې د نړۍ څو ورسپانو ته هم کتنه کوو او د افغانستان په اړه په هغو کې د راغلو مطالبو مهم ټکي در اورو. خو لومړی راپورونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ناامني لا هم د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي چې په دې اړه یې له ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې موضوع نور تفصیل له هاجرې مراد اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کده نه امنیو د ستونزې هواری ته پام ونه شي، ممکن د 2014 کال د جمهوریت ریاست انتخابات له ستونزو سره مخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور آزادۍ رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت په مخ کې نه امنیو لوی ستونزه ده.
د غوښتنات په کاراتو د ولسمشر سره شریک شوی هم ده چې د انتخاباتو لپاره د هر څه نه مهم امنیت او کشیر امنیت تامین دي، شفاف ټاکنو به ترسره کیږي، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي به په ټولو مراکزو او محلاتو باندې ښه کنټرول لري او د درغلیو مخنیوی به وکولی شي.
ښاغلی نور وویل چې دولت د راتلونکو انتخاباتو مالی لګښت د ورکولو توانایي هم نه لري. هغه وویل د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لګښت 1.9 میلیونه ډالر کیږي، چې ځینو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو د ورکولو ژمنه کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست اولسی جرګې پاتیرو انتخاباتو کې د یو شمیر سیمو او ولایتونو برخه اخیستل کم رنګ وو. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې هم وشوې، چې اکثره کتونکو د دغو ستونزو له اساسي عواملو څخه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ناامني هم بولي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کونړ په چپه دره کې د نورستان مرکز پارون ته تللې لار اوس هم بند ده. خلک وایي یو میاشت پوره شوه خو دولت د دوی د ستونزو د حل لپاره اقدام نه کوي. نور جزئیات له روح الله انوري څخه واوري.
د نورستان د مرکز پارون و عامه ولسوالۍ او د کانتی وادري اوسیدونکو وای یو میشت کیږي چې د دوی سیمې ته تللې لار د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په اړوند زینو کې د وسلوال لخوا بند شوي او په سرک ولاړ وسلوال نورستانیان ته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي مواد انتقال کړي. له نورستان څخه څو تنو په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کالو څخه د کونړ په چپه دره کې د وسلوالو کسانو لخوا ډیری وختونه نورستان ته تللې لاره تړل کیږي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي که زر تر زره د یادې لارې د خلاصون لپاره هڅې ونه شي نو د ژمي د رارسېدو او په نورستان کې د واورو د اورښت د پیل کېدو سره به دوی د نورو زیاتو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان شي. د نورستان امنیت قومندان سمونوال غلام مولا نورستانی ازادي راډیو ته وویل د کونړ په خاوره کې دوی همیشه پارون ته د تللو پر مهال ستونزې ګالي او تر اوسه د کونړ امنیتي چارواکو هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
د دغې لارې خلاصولو دپاره د کونړ مقاماتو سره د مرکز زموږ زوم شمشاد سره نور مقاماتو ته مې خبر ورکړی. یو تصمیم باید ونیسو، په ګډ تصمیم ونیسو، خلکو سره مشورې کوو.
د کونړ د والي ویاند واسف الله واسفي وایي دوی ته تر اوسه امنیتي ځواکونو د لارې د بندېدو په اړه کوم رسمي راپور نه دی ورکړې. تر دې دم وسلوالو طالبانو پارون ته د تللي سرک د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي. نورستانیان وایي د کال په اکثرو ورځو شپو کې پارون ته غځېدلی سرک د کونړ په چپه دره کې په بېلابېلو نومونو د وسلوالو کسانو لخوا تړل کیږي.
خبري مجله اوري.
د افغان نړیوال موسسې د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ چې په ایران کې د افغان زندانیانو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې بې غوري کوي. په دې موسسه کې د افغانستان د څنګه مسؤلې حوری مصدق ازادي رادیو ته وویل چې په لسکونو افغانان په ایران کې پرته لدې چې مدافع وکیل ولري په اعدام محکومی شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغان نړیوال سازمان وایي چې د کابل حکومت په ایران کې د افغان زندانیانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې مسؤلانه اقدام نه کوي. د افغان نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د ایران قضایی او عدلی مسؤلین د افغان بندیانو پر حقونو تیری کوي. په دې سازمان کې د افغانستان د څنګه څیړونکو حوریه مصدق وایي چې افغان حکومت په ایران کې د دې افغان بندیانو د وضعیت تشکولو او د ستونزو د حل هیڅ هڅه نه ده کړې.
حتی سفارت افغانستان در خود تهران اونقدر مسئولانه در قبال
حتی په تهران کې د افغانستان سفارت د افغانانو د مسئلو سره مسئولانه چلند نه دی کړی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ډیره محافظه‌کاری د داسې مسایلو سره چلند کوي. په خوښینه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کسانو د خوشی کېدو یا د دې افغانانو د بیا ستنولو نشترجه په ایران کې د دې کسانو د محاکمې د بهیر څارنې لپاره د یو پلاوی دستولو هڅه نه کوي. افغان دولت په دې برخه کې ډیر غفلت کوي. میرمن مصدق زیاته کړې چې لسهاو افغان بندیان په ایران کې پیدا محکوم شوی خود دوی په اړه دقیقې شمیرې نه لري. میرمن مصدق وویل چې زیات افغان بندیان پرته د دې چې مدافع وکیل ولري په غیر عادلانه ډول محاکمه کیږي. ایرانی چارواکو د افغان نړیوال سازمان لخوا د دې نیوکو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د تهران رژیم مخکې د دغسې پیښو په وړاندې په عکس العمل کې تل ویلي چې د افغان زندانیانو سره عادلانه او په دې هیواد کې د موجودو قوانینو پر اساس چلند کیږي.
په هرات کې ګمرکي عواید کم شوي دي. مسولان وایي د دې غټه علت دا ده چې د ډالر په مقابل کې د ایراني ریال د ټیټېدو له امله تجارتي معاملې اغیزمنې شوي دي. فرید هود سیفی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د هرات د ګمرک مسؤلان وایي د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایراني ریال ټیټېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغیز کړی دی. د اندېښنې تر دې حده جدي شوي چې په هرات کې تاجرانو په ایراني ریال باندې له معاملو لاس اخیستی. د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله په داسې حال کې د خبرې کوي چې راپورونه وایي ایران ته د امریکایي ډالرو او ایرو انتقال زیات شوی دی. د هرات والی داود شاه سبا وایي د امریکایي ډالرو بدلول په ریال منل کیږي، خو په دې ټینګار کوي چې دا پیسې په فزیکي توګه د پولو له لارې ایران ته نه تیریږي. اوس نو په هرات بازار کې د ریال د ارزښت له ټیټېدو سره معاملې په امریکایي ډالرو کیږي او تاجران خپل مالونه په امریکایي ډالرو خرڅوي. د ایرانی پیسو ټیټیدل اوس د هرات د اوسیدونکو یو لوی اندېښنه ده. په دې لړ کې ډیر شمیر کورنیو خپل اولادونه چې په ایران کې په کار بوخت دي بیرته خپل هیواد ته رابللې دي. دې مسلې په داسې حال کې د خلکو اندېښنه پارولې چې ریال اوس د څو میاشتو مخکې غوندې ارزښت نه لري. په هرات کې د صرافۍ د لوی بازار خراسان مارکیټ صرافان وایي چې خلک د تیرو ورځو په نسبت د ریال اخیستو ته زیات لیوال نه دي. په هرات کې د صرافانو د اتحادیې مشر ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر صرافانو ډیر تاوان کړی دی. د اسلام کلا د سرحدي سیمې له لارې ایران ته د پیسو انتقال په داسې حال کې ډیر شوی چې څو ورځې مخکې د څلورم سرحدي زون د قمندانۍ مسؤلان ایران ته د 140,000 ایرو د انتقال په تور ونیول شول. افغانستان له ایران سره تقریبا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې تقریبا 200 کیلومتره په نسبي توګه د دولتي امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
د همدغه خبری مجلې د جنو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا د افغان نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې په ایران کې د افغان بندیانو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې بې غوري کوي. د کونړ په چپه دره کې د نورستان مرکز پارون ته غزیدلې لار له یوې میاشتې راهیسې بند ده او په نورستان کې خلک د خوراکي موادو د کموالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ناټو تر قمندې لاندې ځواکونه ایساف وایي چې دوه امریکایي عسکرې وشل شوي دي. د آسیایي الیټ کپ سیالیو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون مالدیف ته ماته ورکړه. د عمران خان په مشهده پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان هڅه کوي چې نن د جنوبی وزیرستان په لور وخوځيږي. یو سخت دریځي مذهبي مشر ابو حمزه المصري پرون د امریکا د نیویار ښار ته تر رسیدو څو ساعته وروسته د محکمې په وړاندې ودرول شو. د اسرائیل پوز پرون ول چې د مدیترانی له لوري څخه د دوی هوایی حریم ته ور اوښته بي پيلوټ الوتکې وښته ده. په فلسطین کې انتخاباتي مبارزه پیل شوې ده. په تیرو شپږو کلونو کې اول وار دی چې په فلسطین کې د انتخاباتو لپاره سیالي ترسره کیږي. او د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان وکاو چې د دې هیواد په وروستیو پارلمان انتخاباتو کې د ګرجستان خیال په نوم سیاسي ائتلاف د پارلمان له 1.5 چوکیو څخه 3 ګټلې دي. تاسو مو ژغله ازادي رادیو څخه اورئ. د خبري مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو تر راپورونو لږ وړاندې به جان اقال کوزای درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څلیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپاري امریکایان شکمن دي چې حقانی شبکه د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو پوځیانو باندې په ځینو حملو کې لاس لري. تر سرلیک لاندې یو اوږده مقاله خبره کړې او د پیل په کرښو کې لیکي د حقانی شبکه چې په پاکستان کې مرکزونه او له القاعده شبکې سره تړاو لري، دا شک قرباني کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په بهرنۍ وسکرو باندې حمله کې لاس لري. او یوازې په روان کال کې په دې حمله کې 130 تنه امریکایي او ائتلافي پوځیان مړه او ټپیان شوي دي. ورسپونه لیکي په دې دسیسې کې د حقانی شبکې داخلول چې په کابل کې حیرانوونکي حمله هم کړي، د دې ډلې وسلوالو فعالیتونو ته بل اړخ ورکوي. په عین حال کې به د امریکا او پاکستان اړیکې نور هم پیچلې کړي او دا ځکه چې دا ډله په پاکستان کې مرکزونه لري. ورسپونه په واشنگتن کې د جرمني د مارشل پلان د صندوق د دفاعي چړونکي مارک جاکسن خبره راخسته چې وایي دا چې د طالبانو ستونزه په سلو کې نوي د افغانستان داخلي ستونزه ده، دا ممکن بل ډول واوړي. په دې معنی چې د حقانی شبکې په سلو کې نوي ستونزه د پولي اخوا چیلنجونه دي. واشنگتن پوسټ ورسپونه په واشنگتن کې د جګړې د چړنیز انسټیټیوټ د چړونکي جافري درسلر چې په ژوره توګه د حقانی شبکې په اړه تحقیقات کړي خبره هم راخسته چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په بهرنۍ وسکرو باندې حمله کې د حقانی شبکې د لاس درلودلو په اړه د امریکا شک پر ځای دی. کچیر موږ دا استدلال ومنو چې د دې حمله یو برخه په افغان امنیتي ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذ لامل ده، نو په مطلق ډول چې حقانی شبکه پکې لاس لري. د افغان ځواکونو له داخل څخه د حمله دا تاکتیک ډیر قوي دی او وسلوال به خپل ټول توان هڅه وکړي چې دا حمله زیاتې او لا وژونکې کړي. واشنگتن پوسټ ورسپونه په بل مقاله کې دا مسله د فرهنګي توپیرونو له زاویې څخه څرګرلې، خو په سر کې له امریکایي تلویزیون سره په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان ایلن خبر راخسته چې وایي موږ د افغانستان په ماموریت کې ډېر زیات قرباني ورکړي، خو نه غواړو چې دغه ماموریت لپاره وژل شو. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو د یو پر څلور برخې حملو نسبت د طالبانو نفوذ ته ورکړ شوی، خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي دا د بهرنیو استخباراتي سازمانونو په خاص ډول د پاکستان د ISI کار بلل دی. د امریکا دفاع وزارت بیا وایي دا حمله د افغان ځواکونو د شخصي کینې، دښمنۍ او فرهنګي حساسیتونو لامل دی. جنرال ایلن دغه راز وایي د سګنۍ روژې اوږدې ورځې او سخت وړې هم د حملو عوامل ګڼل کېدای شي. ورسپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په ماموریت کې شامل عسکرو ته د افغانانو د فرهنګ او عنعناتو د بلدتیا روزنه پیل کړې ده.
د افغانستان تر راپورونو مخکې پاکستان ته ځو. پاکستانی سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړی عمران خان د یو کاروان په مشرۍ پرون له راولپنډۍ څخه د جنوبي وزیرستان په لور وخوځېد. د بیګا شپې تر ناوخته دغه کاروان په ډیری اسماعیل خان کې و او تمه ده چې نن د جنوبي وزیرستان د مرکز وانی په لور روان شي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار راپور راستولی.
یو شمیر پاکستانی سیاستوال د جنوبی وزیرستان پر لور د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګنه غلاریون چې په ظاهره د بی پیلوټ امریکایي الوتکو د بریدونو پر ضد ترسره کیږي یو سیاسي لوبغنی. پاکستانی سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړی عمران خان د غمارش مشرۍ کوي چې د شنبه په ورځ جنوبی وزیرستان ته د داخلي دوه پنیت له اسلام آباد روان شو. د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ډلې یو تندسر سړي مولانا عبدالجلیل جان لازادي رادیو سره په خبرو کې د دې مارش غندنه وکړه او عمران خان د لویدیز ګډاګي وباله.
دا د یو فلم شوټینګ کول لپاره روان دي، کنسټرکشن په یو جسر لپاره روان دي، او بیا دومره زیات خلک ځان سره ورول، دومره لوی ریسک اخیستل، او بیا د امریکای نه میډیا راغستل او هغه ته دا نمبر کول چې دا بیرته نه کوي میډیا د امس کې دا ټول
پر عمران خان دا اعتراض هم کیږي چې لتیرو څو کلونو راهیسې د بی پیلوټ الوتکو حمله پر شمالي وزیرستان کیږي، نو ولې د شمالي پر ځای جنوبي وزیرستان ته مخه کړه؟ خو د دې ګوند د یو تن مشر او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن بیا وایي چې وزیرستان دی، هغه که شمالي وي یا جنوبي.
وزیرستان روان دی یا شمالی ته جنوبی ته؟ په جنوبی کې چې کوم نه ډرون کیږي او ملټری اپریشن هم دی او په شمالی وزیرستان کې دی.
عمران خان په داسې حال کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد وزیرستان پر لور خوځېدلی چې په خپله د پاکستان دولت دا مني چې په وزیرستانونو کې د القاعده ډلې او پاکستاني او افغان طالبانو په زرګونو جنگیالي پوځي او روزنیز مرکزونه لري. یو شمیر سیاستوال بیا په دې باور دي چې نوموړی په رښتیا د دې حملو بندېدل غواړي، نو باید د چې د یو اړخي زغت پورته کولو پر ځای لسی مینا د غوډلو د وېستو خبره هم راپورته کړي. دا عوامي نېشنل ګوند ویان ارباب طاهر وای سره لدی چې ګوند یې د غبریدونو مخالف دی، خو زیاتوي چې د مسلې اصل علت هم باید لپامه ونه غورځول شي.
رون ولې کیږي دا غي وجوهات شي کده د شتګر دو خاتمه شي نو زما خیال دی رون اتوماتیکلی بیا د پاکستان په خوره باندې شي.
د عمران خان په مشرۍ دغه کاروان د بیګاش پیتر نه وخت ډیر اسماعیل خان ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جنوبی وزیرستان پر لور روان شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې په چکا او جغتول وسوالیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې پکې درې تنه ځان وژونکي او د وسلوالو هغه قومندان وشل شوی چې یو میاشت وړاندې د چکا وسوال وژلی و. د دې عملیاتو نور جزئیات د سید شاه سخیم په راپور کې.
چارواکي وایي چې افغان او بهرنیو سرتیرو د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ عملیات کړي دي چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو هغه قومندان چې تیره میاشت یې د چک ولسوال اسماعیل وفا وژلی و له خپلو څو تنو ملګرو سره وژل شوی دی. چارواکي وایي ګډو ځواکونو دغه عملیات د چک ولسوالۍ پر شدانو کلي کې کړي دي. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې د چک د وژل شوي ولسوال اسماعیل وفا قاتل ملا نقیب الله نومېده او پنځه نور ملګري هم ورسره یو ځای وژل شوی دی.
د چپ ولسوالۍ د رشیدانو په سیمه کې د وسوال قومندان هغه کس نصیب الله د پنځه ملګري چې یو میاشت وړاندې د چپ ولسوال محمد اسماعیل وفا په شهادت رسولی و دا د رشیدانو په کلي کې نه بجې په عملیاتو کې وژلي دي او د دوی څخه هماغه وسلې او مهمات
شاهد زیاتوی چې افغان او بهرنیو سرتیرو د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد ورته عملیات کړي وو. دی وایي په دغو عملیاتو کې درې تنه ځانمرګي برید کوونکي چې په ځانونو پسې په بمونو بار واسکټونه تړل وژل شوي دي. شاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال د ځانمرګي پنځه تنه ملګري ژوندي هم نیول شوي دي.
درې تنه ځانمرګي بریدګر چې په یو سیمه کې راغلل شوي وو شوي دي او پنځه تنه د دوی نور ګروپ په شمول باندې چې حبیب الرحمن نومېږي دا ژوندي نیولي دي.
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په هلمند کې د ماشومانو سوې تغذیه یا خوارځواکي مخ په ډېرې دوده او د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې هر ورځ ولایتي روغتون ته لسکونه داسې ماشومان وروړل کېږي چې په دې ناروغۍ اخته دي. دوی د نوموړي ناروغۍ علت روغتیا ساتنې ته د کورنیو نه پاملرنه او امنیتي ستونزې یادوي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې واوري.
په لشکرګاه کې د بوست دولتي روغتون رئیس ډاکټر نثار احمد برک وایي چې هر ورځ دوی ته تر شلو ډیر ماشومان چې د خوارځواکۍ په ناروغۍ اخته دي مراجعه کوي چې په منځنۍ کچه دا شمېره هر ورځ ډیر شو کسان ته رسیږي. هغه وویل د دې لپاره چې ټول خلکو ته ځان ورسوي او په ماشومانو کې د خوارځواکۍ لوړه کچه راټیټ کړي نو ولایتي روغتون ته باید امکانات او تشکیلاتي پراختیا ورکول شي.
ولایتي روغتونونه یوازې نه د مرګ مير کچه راټیټول پروګرام په ولایتي روغتونونه باندې کوي. ولایتي روغتونونه باید بودیجه ولري. ولایتي روغتونونه باید غټ تشکیل باید ولري. متاسفانه چې تر اوسه پورې چې دغه تشکیل په دوه کال کې لا تر اوسه دغه ولایتي روغتون تشکیل زړه ساتمه کړی.
ډاکټر نثار احمد بارک وایي چې د روغتیا وزارت دوی ته پوره امکانات په واک کې نه ورکوي. بس روغتون د خپل موقعیت لمخې ډیر وخت د کندي، غور او نمروز ولایتونو د ځینو سیمو د مریضانو درملنه هم کوي. څه مده وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان او د هیواد د روغتیا د وزارت لوري په یو خبر رسمي راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ په ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېره مخ په ډېرې دوده. د روغتیا چارواکي وایي په هلمند کې د بست په نوم یوازنۍ دولتي روغتون دی چې د ناروغانو د ډېرش لامل نسی کولای څومره چې تقاضا د همره خدمات وړاندې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د بوتان په وړاندې مسابقې ته راووزي. د آسیایي الیټ کپ د سیالیو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون مالدیف ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل افغانان هڅه کوي چې د بوتان لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د سیالیو نیمه پایلو بي ته ووزي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ بیان وایي چې د مالدیف د کرکټ لوبډلې ته ترماتي ورکول یو ورځ وروسته به افغان لوبډله په ډاډ د بوتان د کرکټ د ټیم په وړاندې میدان ته راوځي. د کرکټ بورډ بیان نصرت الله وفا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي الیټ کپ په سیالیو کې تر اوسه په شو نمرو لوبي کړي دي. نصرت الله وفا ټینګار وکړ چې افغانستان د آسیایي الیټ کپ د اتل لقب لري او د دې مقام څخه د دفاع هڅه به وکړي.
د دې سیالۍ کې د افغانستان په ګډون باندې لس آسیایي هیوادونه برخه لري چې دا د کرکټ نړیوال شورا دوهمه او درېمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه دي. افغانستان تر اوسه د دې سیالۍ په لړ کې تقریبا د سیالۍ تر سره کړي دي چې خوشبختانه په ډېر لوی تفاوت سره یې د ځان په ګټه باندې پای ته رسولي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي الیټ کپ په سیالیو کې تر اوسه د عمان، مالیزیا او مالدیو لوبډلو ته ماتې ورکړې. په متحده عربي اماراتو کې دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې اکتوبر په درېمه نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې پورې به دوام وکړي.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورن قرباخ پر سر لانجه یو ځل بیا تاوده شوې ده. د ارمنستان ولسمشر ادعا کړې چې آذربایجان پر ارمنستان د حملې نیت لري. په دې اړه نور جزئیات فریده هوډ سیفی اوروي.
د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکسیان د رویټرز خبری آژانس سره په یوه مرکه کې چې د ارمنستان په پایتخت ایروان کې کړې ده ویلي آذربایجان د نګورنو قرباغ د لنجې لپاره د جګړې بندوبست کوي. نګورنو قرباغ یو بلتون غوښتونکې سیمه ده چې د دې خاورې دننه د ارمنستان په ولکې کې ده. ارمنستان او آذربایجان چې د دوه لسیزو راهیسې د نګورنو قرباغ د سیمې پر سر شخړې کوي، په 1994 میلادي کال کې نازک اور بند لاسلیک کړ. د ارمنستان جمهور رئیس وایي
د اوربان له موافقه څخه اتلس کال وروسته آذربایجان موږ ته د یوې بلې جګړې ګواښ کوي.
د ارمنستان ولسمشر آذربایجانیان د بهرنیانو پر ویرولو او له ارمنانو څخه په نفرت تورن کړل. دوی ویل چې سربیره پر دې بیا هم ارمنستان هیله مند دی څو د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات به د سولې او خبرو اترو له لارې حل فصل شي.
لدی سره زموږ د لمړی خبری مجله پای ته ورسیده، خو دغه بل خبری مجله هم لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي. نعیمی صاحب مهرباني.
تشکر از شما.